نه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. درې تنه افغانان چې له افغانستانه اروپا ته د زرګونه افغانانو په قاچاق تورن دي په برتانیا کې نیول شوي دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې دا درې کسان چې د یو بانډ غړي دي د ځوانو هلکانو په ځورونه هم تورن دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویټ کوپر نن وویل چې درې واړه تورن بېرحمه کسان دي او مخکې د بلجیم د یوې محکمې لخوا هم په غیاب کې محاکمه شوي دي. د میرمن کوپر په وینا په دوی کې یو تن په لس کاله او دوه نور هر یو په درې کاله بند محکوم شوی دی. د چارواکو په وینا د دې بانډ غړو زرګونه انسانان له افغانستان، ایران، ترکیې او د بالکان له هیوادونو څخه لویدیځې اروپا او عمدتاً فرانسې ته قاچاق کړي دي. ویل شوي چې د قاچاقبرانو به ځوان هلکان د لارې په اوږدو کې له جنسي پلوه ځورول او فلمونه به یې ترې اخیستل چې خپل غږ ونه باسي. د خبر له مخې بلجیم ته د دې تورنو د سپارلو لپاره قانوني پړاوونه پیل شوي دي څو دا کسان خپله سزا هلته تېره کړي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب پر خپرولو سره نادولتي مؤسسو او انجیوګانو ته خبرداری ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه کړي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکي ادارې اکبر بیا ویلی دی چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز څخه مستثنا دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. داسې مهال چې ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ د دورې پای ته یوازې درې اونۍ پاتې دي، متحدو ایالتونو له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالر مرستې اعلان کړی. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې نیمایي د اوکراین د پوځ او پاتې نوره برخه د اوکراین د امنیتی ملاتړ د نوښت لپاره ځانګړې شوی. په بیان کې د ښاغلي بایدن له قول راغلی دی چې نوموړی وایي د امریکا د زړو تجهیزاتو په ګډون له اوکراین سره د مرستو د دوام او د جګړې ډګر ته د هغو د ژر تر ژره رسولو سپارښتنه کړې ده. له دې څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دې مرستې خبر ورکړی و. په پاکستان کې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې 13 کسان مړه شوي دي. د پولیسو یو چارواکي محمد ارشاد ویلي چې د دې هیواد د ختیځ ایالت پنجاب د فتح جنگ ښار په یوه لویه لاره د یو مسافر وړونکي بس د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د ارشاد په وینا دا بس له بهاولپور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور روان و. همداراز سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې په سند ایالت کې هم پر یوه لویه لاره په ترافیکي پیښه کې چې د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر له کبله وشوه 8 کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي دي چې دواړه پیښې د ډریورانو د بې احتیاطۍ نتیجه وه. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د نهمې او برخلیک ټاکونکې اونۍ په پیل کې نن د بلخ موج ساحل اف سي د فاریاب له سرسبز یشلر او د فرا ابو مسلم د کابل د جوانانو پیروزی لوبډلې پر وړاندې لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې سرسبز یشلر ساحل اف سي ته 3-0 ماتې ورکړه او په بله لوبه کې د فرا ابو مسلم د درې پر وړاندې د جوانانو پیروزی پر وړاندې 3-1 بریا خپل کړه. ټاکل شوی چې سبا د هرات د صرفانو لوبډله د فاریاب د خراسان لوبډلې او د هرات سرخپوشان خوافی د هرات له اټک انرژي لوبډلې سره مخامخ شي. د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل سیالۍ چې 12 لوبډلې برخه پکې لري له نږدې یو میاشتې راهیسې په هرات کې روانې دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبان حکومت یو ځل بیا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. د خبریال مهدی انصاری خپلوان وایي چې طالبانو نوموړی محاکمه کړی دی. یو شمیر سوداګر وایي ل خپلو بانکي حسابونو څخه پیسې نشي استلای.
یو ته د بانکونو مکتوبونه دي چې هغه پیسې ورکوي په غمدي لیول باندې چې کوم مکتوب اسلامي امارت صادر کړی دی اما یو تعداد بانکونه دي چې اوس هم نه ورکوي پیسې ما یو بانک یو اکاونټ د شرکتي اکاونټ دی چې ماته پیسې نه ملاويږي
د امریکا د یو پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې په اړه به هم جزئیات واوري په 15 دقیقې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو په دوام د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي په اړه تفصیلي بحثونه لرو
اصلي مخه دا ده چې پاکستان غواړي په دغه سبریدونو باندې له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نا دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړای دی د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پنه د یو مکتوب په خبرولو سره نا دولتي مؤسسو او انجیوګانو ته خبرداري ورکړی چې که خزې پر دندو وګمارینو د فعالیت جوازونه به لغوه شي په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو غیر دولتي مؤسسو او ادارو کې د افغان خزو انجنونو پر کاربندي سټینګار وکړ اکبر مؤسسه چې په افغانستان کې د ټولو کورنۍ او نړیوالو نا دولتي مؤسسو د همغږي اداره ده ویلي چې په کابل کې د طالبانو د اقتصاد وزارت له چارواکو سره لیدلې او په ټکو یې د روغتیا او پوهنې په برخه کې خزینه کارکونکي له دې بندیز مستثنا دي د اکبر مؤسسې په حواله په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی سند کې راغلی و هغه خزه چې له خپل کورونو په انلاین باندې کار کوي او یا همکاري سهوته خپل نارینه محرم سره ځي خپل کارونو ته په عادي باندې دوام ورکولای شي خو تازه اکبر مؤسسې نن دوشنبه په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک باندې بیان کې وضاحت ورکړی چې دا موارد یوازې د دوی او غړو مؤسسو د مشرانو ترمنځ د اقتصاد وزارت ته د احتمالي وړاندیز په توګه په برېښنالی کې په محرمانه توګه ویل شوی وو او په ټکو یې د دوی له اجازې پرته خپور او ناسم تعبیر شوی دي د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت پرون یکشنبه د دسمبر په 9 په خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب پرولو ټولو نه دولتي مؤسسو او انجوګانو ته ویلي و چې که خزي په دندو وګماري او په دې برخه کې له یاد وزارت سره همکاري ونه کړه ټول فعالیتونه یې ځنډول کیږي او جوازونه به یې لغوه کړل سي د طالبانو د اقتصاد وزارت د خبرداري په ملګرو ملتونو کې د افغان چارواکو د ګڼو پخوانیو چارواکو بشري حقونو سازمانونو او د خزو غبرګونونو او اندېښنې راپارولې دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یکشنبه په ورځ په خپل ایکسپانه د طالبانو دا پریکړه او پر خزو فشارونه د افغانستان خلکو سره ښکاره دښمنی بللې ده د غراز د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل بیا د اکبر مؤسسې د څرګندونو په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو کارکوونکو پر وړاندې د محدودوونکو پالیسیو دوامداره پلي کول او عادي ښودل یې خورا خطرناک او باید د ده په ټکو د دغو محدودیتونو مخه ونیول سي نبیل ټینګار کړی دی چې دغه ادارې د دې پر ځای چې د طالبانو د اقداماتو سره موافقت وکړي باید د دغو محدودیتونو او بې عدالتیو د مخنیوي لپاره سره متحد دسی بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې وړاندې یې له کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې له کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره کار کوه وایي د خپلو کورنیو یوازینۍ سرپرستانې دي او اوس چې د کار اجازه نه لري له سختو اقتصادي کړاوونو او روحي فشارونو سره مخ دي د کابل ښار اوسېدونکي او د یوې کورنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکې فرشتې فیضي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځکه مردا بیکارستان فعلا کاری که طالبا کردن و منه ساختن خانما را از کار کردن بیرون د مؤسسات
سره لدې چې اکثریت نارینه بیکار دي بلخوا چې طالبانو په موسسو او ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای د ټولو ښځو او ان بشریت ته سخت ننګونې رامنځته کړې دي موږ په څومره سختۍ زده کړې وکړې ترڅو د خپلو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړو او دندې ومومو او هماغه حلال حق نه خپل ژوند پر مخ بوزو خو دا چې موږ له دندو راګرځول شوي یو او د کور څلورو دیوالونو ته کینول کیږو د حالت موږ له روحي فشارونو سربیره اقتصادي ستونزو سره هم مخ کړی یو
د یوې بهرنۍ مؤسسې کارکوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو سره خبرو کې دوه ورته ستونزو خبره وکړه
راحتي زندگی میکردم با هر سهولتش و
مخکې چې ښځو کار کوه د ژوند شرایط یې ښه و، په اسانتیا و کې یې ژوند کوه، اوس له بېوزلۍ او ګڼو ستونزو سره مخ دي. له نړیوالې ټولنې او اروپایي ټولنې مو غوښتنه ده چې د ښځو چې اکثریت یې د خپلو کورنیو سرپرستانی وي ژوند ته یې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول او یا یې هم محدود کړل. د یادونې ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له امله افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی. له دې وړاندې په ځلونو په افغانستان کې دننه او بهر د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې د ښځو په کار کولو بندیز په هیواد کې د مرستندویو هڅو د ترسره کولو وړتیا سخت اغېزمنه کړې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغان خبری آژانس د خبريال مهدی انصاری خپلوان او همکاران ادا کوي چې طالبانو نوموړی محاکمه کړی دی. دوی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې انصاری اوس د طالبانو د استخباراتو په 30 ریاست کې بندي دی. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز ټینګار کوي چې خبریالان باید له غیر قانوني چلندونو څخه خوندي وساتل شي. ابدا سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری د نیول کېدو له ادعا او نږدې 3 میاشتې وروسته د هغه خپلوان وایي چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا محاکمه شوی. د دوی په خبره چې د مهدی انصاری لومړۍ محاکمه 1 میاشت مخکې ترسره شوې او د محکمې پریکړه لا هم له دوی سره نه ده شریکه شوې. په پام کې ده چې دوهمه محاکمه به یې هم ژر ترسره کړي. د مهدی انصاری یو همکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
مهدی فعلا در ریاست چی هست؟ خب
مهدی اوس د طالبانو د استخباراتو په 30 ریاست کې دی. یو محاکمه یې سوې، دوه نورې محاکمې پاتې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې بندي پاتې کیږي که خوشي کیږي. لږ تر لږه باید روښانه شي چې محاکمه یې څنګه تیره سوې. دا ډول انتظار کول ډیر سخت دي.
اقل مشخص شوه کې محکمې شون چیګونه سپری خواهد شد. اینطوری انتظار کشیدن بسیار سرګردانی رو بار میاره.
یو بل همکار یې هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د غږ د بدلون په شرط وایي:
ما با خانواده مهدی د تماس هستم.
زه د مهدی له کورنۍ سره په اړیکه کې یم. څو اونۍ مخکې یوه محکمه شوې وه او اوس د بلې محکمې انتظار کیږي. هیله لرو چې ژر یې د کورنۍ اندېښنې پای ته ورسیږي. موږ له خبریالانو د ملاتړ ادارو څخه غواړو چې د مهدی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي، ځکه چې د هغه کورنۍ د طالبانو تر ګواښ لاندې ده او لا هم معلومه نه ده چې هغه کله راخلاصیږي.
د مهدی انصاری خپلوانو د اکتوبر په 6مه وویل چې هغه د کابل د پولیسر خلسی می څخه د افغان خبری آژانس له دفتره د وتلو وروسته لا درکه شوی او ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی. هغه مهال د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې د طالبانو استخباراتو هغه نه دی نیولی، خو ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
و طبق اطلاعاتی که ما داریم در حال حاضر حتی
موږ د معلوماتو له مخې اوس لږ تر لږه و خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي، او مهدي انصاري هم د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نسته. دا نیونې اندېښمنوونکي دي او هیله لرو چې لا زیاتې عدالت غوښتنې وسي څو زموږ خبریالان له غیر قانوني چلندونو خوندي سي.
در این زمینه دادخواهی های قوی تر صورت بگیره.
د خبریالانو له حقونو د مدافع سازمانونو د راپورونو پر بنسټ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز وروستی راپور ښیي چې په روان کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د سرغړونې 141 پیښې ثبت شوي دي، چې په هغو کې 130 د ګواښونو پیښې او 150 نیونې شامل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د 100 کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د کارټر بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې هغه په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې سا ورکړه. دیموکرات کارټر د امریکا نه هدیر شام ولسمشر وو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر تر مړینې وروسته ویل چې امریکا او نړۍ یو خارق العاده رهبر له لاسه ورکړ. بایدن په ویلامه کې ویلي چې د کارټر د جنازې مراسم د جنوري پر 9 په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې ترسره کیږي. بایدن د جنوري 9 د کارټر د مړینې له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې په ملي سطحه ویر اعلان کړی دی. ولسمشر جو بایدن جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د اصولو او خاکساری خاوند وو، او زیاته کړی ده چې هغه په زړه سوي او اخلاقو سره د ناروغیو ختمولو، د سولې د ټینګښت، د مدني او بشري حقونو د تطبیق، د آزادو او عادلانه ټاکنو د دودېدو او بیکورو کسانو ته د سرپناه په برابرولو کې نقش ولوباوه، او تل د اقلیتونو د حقونو ملاتړ وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تروت سوشل په ټولنیزو شبکه کې لیکلي چې جیمی کارټر د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د ټولو امریکایانو د ژوند د ښه کولو لپاره کارونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش جیمی کارټر د ژور اعتقاد لرونکی او خپلې کورنۍ، ټولنې او هیواد ته وفادار کس یاد کړی، او په یو پیغام کې ویلي چې د یوې ښې نړۍ د ایجاد لپاره د هغه هڅې یوازې د هغه د ولسمشر په دورې پورې منحصر نه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو بل پخوانی ولسمشر بل کلینټن هم جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د عمر تر پایه د نورو د خدمت لپاره ژوند وکړ، او مدني حقونو، د طبیعي سرچینو د خوندیتوب لپاره د هغه تعهد او د بشر پالنې په برخه کې د کارټر هڅې ستایلې دي. د امریکا بل پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل اکسپانی په یو پیغام کې ویلي چې ولسمشر کارټر موږ ټولو ته دره وښود چې له زړه سوي، شرافت، عدالت او خدمت ډک ژوند څه معنی لري. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د ویر په دې شبکه کې د جیمی کارټر له کورنۍ سره د خواخوږي مراتب وړاندې کوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او خلکو سره خواخوږي شي. السیسی زیاته کړې چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې موافقه د ایجاد لپاره د کارټر مهم نقش په تاریخ کې پروشانه توګه خوندي پاتې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مایو نینګ ویلي چې چین هم د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې له کبله له دغه هیواد سره خپله ژوره خواخوږي شي. هغه ویلي چې کارټر د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو په ایجاد کې د یو محرک ځواک په توګه عمل کړی و. بلخوا د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي چې د جیمی کارټر د مړینې له کبله ډیر خفه شوی دی. مودی ویلی چې کارټر په نستړی کېدونکو توګه د نړیوال سولې او اتحاد لپاره کار کړی دی. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دیموکراسي لپاره یو ژمن مبارز له لاسه ورکړ. کارټر پرون یکشن بعد د 100 کلونو په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې لدې نړۍ سترګې پټې کړې. دیموکرات کارټر لنونسو و او یو يم څخه تر نونسو یو اتیایم لدی کال پوري د امریکا د متحده ایالاتونو نه ډیر شمول سمشر وو. هغه مخکې د جورجیا ایالت والی هم پاتې شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان سوداګر ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې په افغانستان بانک کې له خپلو حسابونو ټاکلې اندازې پیسې نشي راایستلی. دوی وایي که څه هم پر بانکي حسابونو محدودیتونه د تیر پرتله کم شوي، خو لا هم دا وضعیت دوام لري.
په افغانستان کې د بانکي حساب لرونکو پر وړاندې د ننګونو او محدودیتونو په دوام ځینې افغان سوداګر وایي لا هم له خپلو بانکي حسابونو د پیسو ایستلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی دا کوي چې نسی کولای د خپلې اړتیا وړ اندازه پیسې له هغو بانکونو چې دوی پکې حسابونه لري وباسي، او دې کار دوی په سوداګریزو معاملو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. یو سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې باندې ټولو بانکونو باندې دا کار نه شوی، یو تعداد بانکونه دي چې هغه پیسی ورکوی په غام دی لیول باندې چې کوم مکتوب اسلامي امارات صادر کړی دی په هغه طریقه باندې پیسې ورکوی، اما یو ته د بانکونو دي چې اوس هم نور کې پیسې نور ورکوي، لکه اوس ما یو اکاونټ کې بانک یو اکاونټ د شرکتي اکاونټ باندې چې ماته پیسې نه ملایوي، بس یو ته د بانکونو دي چې هغه ورکوي یو ته د نور کې، یعنی سر په سر به تجارانو مشکل نه دی حل شي تر اوسه پورې.
یو بل سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم واخیستل سي ورته موضوع یادوي.
متاسفانه چې اوسه پوره داسه حکومتونه لار غری نه دي، ځنې بانکو ولا دوی اوسه پوره نه دي توانېدلې چې موږ ته مثال په خپل وخت باندې دا غره کې ګ چکل ورغلی میډر بانکو ولا سم ګ یک ونڅنه ستا پیسې په اکاونټ کې ستا کتر اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي، او چې راکوي هم ډېرې کامه راکې بیا چې ورشم بیا ته چې پیسې نستا مثال نه راکې په خپل وخت باندې اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي.
هڅه مو کړه د سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نظر ولرو، خو ویان د حساب لانوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه جواب نکړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بیان لمخي چې یو نیم کال وړاندې خبر کړه و په افغانستان کې لشرکتي حسابونو نه په یو میاشت کې د 40,000 امریکایي ډالر راایستل تعین شوی دی. د غراس د دې بیان لمخي هر انفرادي بانک حساب لرونکي کولای شي چې په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغاني، او په میاشت کې بیا 2,000 امریکایي ډالر یا 200,000 افغاني وباسي. خو یو افغان سوداګر زبیح الله عمر خیل په دې اړه په نیو کې ازادي راډیو ته وویل
یو چا چې خپل پیسې حالت د خرج لپاره یې خوي هغه فرق نه کوي، خو څوک چې سوداګري ولري خپل پیسې په یو وار یو معاملې کې شان نه کړی شي نو څنګه کولای شي سوداګري وکړي؟ یعنی یو سوداګر نشي کولای په یو معاملې کې ووایي چې زه 2,00,000 پیسې لرم او سبا یې درته ترانسفر کوم. سوداګر داسې نشي کولای، نو نشي کولای چې باور رامنځته کړي. یو عادي حساب دی او بل سوداګري، نو په سوداګري کې چې یو ورځ د پیسې اجرا نشي باور نشي کېدای.
د په داسې حال کې چې لدی وړاندې هم ځینو افغان سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې په بانکونو کې دسته ستونزو او محدودیتونو او د دوی د سوداګریزو معاملو پر وړاندې د خندونو یادونه کړې و. سوداګر او عام خلک په داسې حال کې لدی ستونزو شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ ډالر نغدي زیرمه کنګل کړي چې ډیرای د نیویارک یا سویس په بانکونو کې دي. دا کار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې یو شمیر بانکونه د خپلو پیرودونکو د پیسو د ایستلو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې تاریخي ځایونه او لرغونې آبدې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د لرغونو تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو ویجاړ حالت ته په اشاره سره وایي چې ډیرې هغه د لمنځتلو په حال کې دي. دوی وایي چې په بلخ کې روزه هم له دغه وضعیت مستثنا نه ده او رس تر بلې حالت مخ پر خرابېدو دی. د بلخ ولایت اوسیدونکو حارس وایي چې خایي سګژمې د واورې او بارانونو د ورېدو له کبله ډیره برخی ونړیږي.
قسمته زیاتې
د روزي مبارک ډیره کاشانی غرزیدلی او بیا رغونې ته اړتیا لري. په تیرو دریو کلونو کې هیڅ پام نه دی ورته شوی. کو وضعیت همداسې دوام وکړي او د رغونې لپاره اقدامات ونیسي، په ژمي کې به ویجاړی نور هم زیات شي.
د بلخ د نوبهار معبد یا تشکده، د نو گنبد مسجد، د بلخ بالایسار، د رابعه بلخی قبر، د خواجه کاشا ولی زیارت او د جهنما قصر په بلخ ولایت کې له مشهور تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت دوه اوسیدونکو عزیز او صالح له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له یادو تاریخي ځایونو سربېره ځینې نور لرغونی آثار او ځایونه هم په بلخ ولایت کې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخش
د اسلامی امارت د حاکمیت په سبان د 3 کلن موده کې د تاریخي آبیدو د مرمت په برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. تاریخي آثار په ځنګړی توګه روزه مبارکه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د بلخ ولایت د یوه اوسیدونکي په توګه مې غوښتنه دا ده چې باید دې برخې ته ډېر پام وسي.
مکانای تاریخی در ولایت بلخ باستان با گذشت هر
در بلخ په باستانی ولایت کې تاریخی ځایونه او آبدی د هر کال په تیریدو د لمنځتلو له ګواښ سره مخ کیږي. که په دې برخه کې پام ونه سي نو تاریخي ځایونه او آبدی به له لاسه ورکړو.
د بلخ ولایت ځینې اوسیدونکي په داسې حال کې تاریخي آثار او ځایونو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې په اړه دا څرګندونه کوي چې همدا تیره اونۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر آژانس ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور د هنر او فرهنګ برخې مشر ذبیح الله ریایی بیا په دغه ولایت کې د لرغونو تاریخي آثارو او آبدو د ناسم وضعیت خبره نه مني او په دې برخه کې د هڅو خبره کوي.
روزه مبارک زموږ د هیواد له مشهورو او معروفو تاریخي ځایونو څخه یوه هغه ده. د دغه ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې د جمهوریت پر مهال د یوه شرکت له لورې مخته وړل کېدی چې بیا یې نیمګړې پرېښودی. موږ دغه مسأله د رسمي مکتوبونو له لارې د اطلاعاتو کلتور وزارت سره شریکه کړې چې د دغه مهم او تاریخي ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې پرمختیایي پلان کې شاملې کړي.
د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو د ویجاړېدو او له منځه تلو مسله یوازې په بلخ ولایت پورې نه محدودیږي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو او په ځانګړې توګه د بامیان او غور په ولایتونو کې هم ورته اندېښنې مطرح کیږي. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال عتیق الله عزیزي د جامع مینار د ویجاړېدو په اړه ویلي وو او د ملګرو ملتونو له ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د تاریخ ځینې پوهان د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې پر مهال د بامیانو د بودا مجسمو ویجاړېدو ته په پام وایي چې طالبان د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې پاملرنه نه کوي او آن له اسلام څخه وړاندې د ځینو لرغونو آثارو پر له منځه وړلو یې تورنوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې پروګرام پیلېږي چې نن د افغانستان او پاکستان د وروستیو شخړو په دوام د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه پکې شوې. خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. د خوست ښار په جنوب کې نن د غلې د نوې منډۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ چارواکو ویلي دي چې د ښاروالۍ د ښاري پلان او نقشې له مخې د غلې په دې نوې منډۍ کې د دې برخې د کاربارانو په پانګونه 600 دوکانونه جوړیږي.
د خوست ښار د غلې منډۍ چې له پخوا نه د ښار په منځ کې ده او اوس مهال ورسره د ښاریانو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې، د ښار جنوب لوري کې د 2 تختبیکو د تاریخي کلاګانو لمن ته لیږدول کیږي او هلته د نوې منډۍ د جوړولو کار عملا پیل شو. په نوي ځای کې د غلې د 600 دوکانونو سربیره د دې صنف د کاروباریانو او پیرودونکو لپاره د لوی یا وړو موټرو د تمځای په ګډون ځینې اړینې اسانتیاوي په پام کې نیول شوي دي. خوست ښاروال بسم الله بلال په اړه ګډونوالو ته وویل:
نو کله چې غلې سیم په انتقال شو نو آینده کې مونږ بیا بل چاته په بازار کې اجازه نه ورکوو چې په بازار کې غله خرڅ کړي. ټول به یو ځای وي، همدې تر څنګ جمعه بولري، تشنبونه بولري، پارکینګ لري، خیسته سړکونه لري. نو ان شاء الله دې کې دوی تم سہولت ده چې ټول یو ځای شي، سہولت ورته برابر شي، بازار ته هم فائدہ ده چې بازار کې به ډېر سہولت ترمنځ شي.
د خوست ښار د غلې کاروباریان نوې ځای خبولي خوشر دا وړاندې کوي چې د دې منډۍ له فعالیت وروسته باید د ښار په نورو ځایونو کې د غلې پیر او پلور ته اجازه ورنکړل شي. د غلې یو دکاندار لاهور صبری مشال رډیو ته وویل:
دولت یې چې ګاڼه ګوڼه مو جوړه دو څو سیوی ازودې پراهې منطقې ته وځي، چې دې منطقې ته روزه ټول د کندورون په وځي وي او چې په اخلاص سره د کندورون روزي د بازار په مونږ ته سي جوړيږي، دا به ان شاء الله روغيږي.
په خوست ښار کې د اصناف د اتحادیه غړي وایي د دې لپاره چې د ښار د پرمختیا فکر او اړتیا عملي بڼه خپله کړي، نو پکار دي چې په دې ځای کې د نقشې مطابق ټولې اسانتیاوې جوړې شي. د خوست ښار د اصناف د اتحادیه واستازه ګلزالی جنانزوی وایي
اغه سنجاوې چې تجار ورته ضرورت لري لکه تشناب او مسجد همداسې پارکین او ګودمونه چې موږ سره په دغه نقشه کې خرولای او ټولو مسول کسونو وعده وکړي اغه باید په عملی ډول جوړ شي او تجارت نه برخمن شي.
د خوست ښار د غلې د نوی منډای د کار په پیل غونډه کې ځینو میلمنو هم برخه درلوده چې هغوی هم په خپلو خبرو کې د هیواد د آبادۍ لپاره د ملي یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
راځئ چې لسونه سره یو کړو، یو بل تشویق کړو، یو بل سپورټ کړو، ښه کارونه وستایو. کوم کارونه چې ښه نه دي باید ورته توجه وکړو چې تر څو ښه کړي. زه مطمئن یم انشاءالله چې که موږ تاسو لاس یو کړو او یو بل ته لاس ورکړو نو زموږ تاسو به یو ښایسته افغانستان ولرو.
د یادونه ورده خوست ښار چې په پخوانی نقشه جوړ شوی د اوسنی نفوس او د ترافیکو د ګڼه ګوڼې په پرتله تنګ او کوچنی دی. د خوست ښاریانو غوښتنه دا ده چې